السلام علیکم مشال ریډیو ته ستلی مشي د مازیګر سلور بجې د نن د خالی ورځ د 2018 کال د نومبر 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نس پروګرام ټولنه او سختري سي حملرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو. د پاکستان کورنی او چارو وزیر په اسلام آباد کې د تحریک لبیک ګوند درنې ختمولو لپاره 3 ساعته وخت ورکړی دی. د بلوچستان د تربت ضلع په منځ سیمه کې د 500 تنو مړی موندل شوي دي او د لبنان وزیر اعظم د فرانس ولسمشر سره د خبرو لپاره پیرس ته تللی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې مذهبي ګوند تحریک لبیک ته 3 ساعته وخت ورکړی دی چې خپل احتجاج دی پای ته ورسوي. احسن اقبال پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د دې 3 ساعتونو هدف دا دی چې دا مسأله په سمه توګه هواره کړل شي. د تیرو 11 ورځو د اسلام آباد او راولپنډي ترمنځ په فیض آباد کې د تحریک لبیک ګوند یو شمېر کارکوونکي احتجاجي ناسته کوي او دریس لري چې وفاقي وزیر قانون سید د پارلیمان د غړو په سوګند نامه کې په ختمي نبوت د ایمان شک ختم کړي نو هغه دې مستعفي شي. خو حکومت او زید حامد وایي چې دا یو غیر ارادي غلطي وه چې سمکلل شوی او باید احتجاج ختم کړل شي. نن سهار د بلوچستان د تربت ضلع په منځ سیمه کې د 500 تنو مړی ترلاسه شوی دي. امنیتي او روغتیایي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په مړو کې د 3 تنو شناخت شوی دی او د پنجاب د ګجرات سیمې اوسیدونکي دي. د ډاکټرانو په خبره دا کسان په ګولیو وشتل شوی دي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې له پارلیماني غړو غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره د خپل رول ولوبوي. د جرګې غړي او د قبایلي سیمو د زده کوونکو اتحادي مشر فرحات علي نن مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې پرون د فاټا اصلاحات لړکې د فاټا ځنو پارلیماني غړو سره لیدلې دي.
زمونږ دغه مطالبه وه چې 2018 د مخکې د پاټا کې صوبایي الیکشن مونږ ته راکړی شي. پاټا د مکمل طور باندې په خیبر پختونخوا کې ځم کړی شي. هغه زمونږ سره بالکل په دغه باندې کې شو چې دا کوم صوبایي الیکشن تاسو غواړئ او مرجن کوم غواړئ تاسو بالکل په دې کې به مونږ د نورو ایمنګانو سره ساتم ورته مونږ به هغه سره منډه ترلمو او چې څومره قرباني هغه ورکړي هغه نه به دوګنه قرباني به مونږ ورکوو.
بلخاطر رست خیبر قبایلی سیمه پلوارگی کې د جمعیت العلماء اسلام سین دلی مشر مولانا سمیع الحق ویلی قبایلی سیمه د سر تر سره له خیبر پختونخوا سره شامل کړل شي. خو بیا ځینې ګوندونه او قبایلی مشران د فاټا ځان له صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې ولس حکومت دواړه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ردوي. پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ سفر الاسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمد سیګ وزیرو قبیلې بیړنۍ جرګه هم شوې ده.
نن ټول امازي وزیر جدي هغه پرین جرګاوا او هغه دې شي نفي وکړه چې بالکل امن دا بلکې حکومت دا بالکل اسټابلیش دا پاک آرمی ستاد نه دی واه اسټابلیش دا پرې کله نه شي خپل چار کوي او خلک چې دا هغه هم دا خپل چار کوي او نسبه دا حکیم هزار چې شاسن دا بالکل بیسلس دا او دې کې حقیقت نشته.
سوروزی وړاندې ځینو رسنیو داسې خبرونه خپاره کړي وو چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو متواسي حکومت دوی په خلکو د سندرو ویلو اتړونو او کلتوري هلو سلو بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ شوو ایډز ناروغانو شمیر د 3400 زیات شوی دی. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم تیررس په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په صوبه کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمیره د 100,000 هم زیاته ده. خو خلک د روایاتو شرم له وجې ځانونه نه رجسټرډ کوي او د ضروري معاینو او علاج ډډه کوي. ډاکټر کلیم زیاته کړه چې دا مهال په صوبه کې د دې ناروغۍ د خیسپاړه په کوهاټ او پېښور کې مرکزونه دي او 500 نور مرکزونه به هم جوړولی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سمکو د قبضه کولو ټولې مقدمې به د سترې محکمې له لوري وڅېړل شي. ښاغلي غنی چې نن یې په کابل کې د 4م ملي ښاري کانفرنس په پرانیست غونډه کې خبرې کولې، عدلیې وزارت ته خبرداری ورکړ که د قضایي دولت او یا د حقونو په اړه په اداره کې د سمکو مقدمې له ځنډه ښکار وي، دغه دواړه ادارې به لوی څارنوالۍ ته ولېږدوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر کال پرتله سږ کال د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو په مرشوبله کې 11% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن مشال ریډیو ته وویل که څه هم د وسلوالو فعالیتونو کې 11% زیاتوالی راغلی و، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د وسلوالو پلانونه په خپل وخت شنډ او دوی ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړوي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د زیمبابوې په سرخار کې خلکو د دې اونۍ په لومړیو ورځو کې د پوست په واک کې د راتللو ملاتړ لپاره لاریون کړی او د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کېدو غوښتنه یې کړې. په لسګونو زره خلکو په دې لاریون کې برخه واخیسته چې پکې زیاترو د زیمبابوې جنډې په خپلو جامو جوړې کړې وې او په لاسونو کې بیرغ یې نیولی وي چې موګابي دې زیمبابوې پرېږدي. د زیمبابوې پوست د نومبر په 15مه واک په لاس کې واغسته. درې نوي کلن ولسمشر موګابي یې د سربند کړی او د هغه ځینې اتحادیان نیول شوي دي. او د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سیاسي بحران پر مهال نن له سعودي عربه فرانس ته ورسېد. د لبنان په ټلویزیونونو کې راغلي چې حریری له موټره ووت او په پیرس کې بې له خبریالانو سره د خبرو کولو خپل کور ته داخل شو. له وزیر اعظم سره دغه ښځه لارا الاعظم هم ملګری و، خو په ټلویزیوني عکسونو کې د نوموړي درې بچیان نه دي ښودل شوي. حریری به نن ناوخته د فرانس ولسمشر ایمانویل سره ویني. ایمانویل بحث وکړي چې په لبنان کې د سعودي او ایران ملاتړ لرونکو خلکو ترمنځ لاسپوسې جګړې ختمول لپاره د منسکړي رول ولوبوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار انیسا اجمل لاوري د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان حکومت د تحریک لبیک احتجاج کوونکو ته 40 ساعت نور وخت ورکړي چې خپل احتجاج ختم کړي.
میں بہت درد مندی کے ساتھ اس احتجاج کی قیادت سے اپیل کرتا ہوں، اس قانون کو ہمیشہ کے لیے موثر کر دیا.
د قبائلی سیمو د زدکونکو ازوانانو جرګې د فاټا اصلاحات لړ کې د ځینو پارلیمانی غړو سره لیدلې دي.
تعلق آب و ہوا سروی موسم سروی ددی جغرافیائی موجودہ سروی ددی ڈٹول نظریات نظریات سروی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک احتجاج کوونکو ته 40 ساعت نور وخت ورکړی دی چې خپل درنه ختم کړي. دغه نوې نیټه د داخله چارو وزیر احسن اقبال ورکړی ده. دغه تحریک له تیرو 11 ورځو راهیسې په انتخابي حلف کې په مبینه توګه د ختم نبوت په اړه د بدلون پر ضد احتجاج کوي، خو حکومت ویلي چې دغه یوه دفتري غلطي وه چې اوس سمه کړل شوې ده. په دې اړه نور حال له اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تحریکی لبیک یا رسول الله درنی ورکوونکو ته د اسلام آباد های کورټ لخوا د نن خالی ورځې پورې د پاسېدو د حکم وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د درنا ورکوونکو ته نور 40 غنټې ساته وخت ورکوي چې دا معامله په سمه توګه هوار شي. یاد لري چې د 11 ورځو راهیسې د تحریک لبیک یا رسول الله درنه په اسلام آباد فیض آباد سیمه کې روانه ده او د لاهور پینډۍ اسلام آباد عمری اړخته تلونکي ټولې لارې تړل شوي او د امنیت وزیر ټینګ ساتلو لپاره د اف سی او پولیس ځوانان ځای په ځای کړی شوي. له دې وړاندې د جمعې په ماسخوتن ناوخته د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال خبري کانفرنس کې ویلي و چې اوس د عدالت لخوا حکم هم راغلی، نو باید چې دا خلک له دې ځای خپل درنا ختم کړي. د نوموړي وینا و چې د کومې مسلې پر ضد دوی درنه ورکوي هغه پارلیمان په خپل اصل ځانګړی کې پر ځای کړي، د کوم وروسته چې د دوی د احتجاج څخه جواز نه جوړیږي او که دوی خالی د ورځې پوری لدی ځای پانسی دل نو حکومت په د عدالت په حکم باندې عمل درآمد شروع کړي چې د تاوان ذمہار به دا درنه ورکوونکي وي. نو موړي زیاته کړه،
میں بہت درد مندی کے ساتھ اس احتجاج کی قیادت سے اپیل کرتا ہوں.
دی وای ز پډې درد مندی سره د دې احتجاج کوونکو مشر والے تخواس کوم چې تاسو کوم دریز وو پاغي باندې تاسو خپل احتجاج ریکارډ کړو. د دې موضوع حساسیت د ختم نبوت په حواله چې د قام کوم جذبات وو د هغه تاسو نمائند نمائندگی وکړه. په کوم خبر چې تاسو ته اندېښنې وي په هغې باندې د پاکستان پارلیمان ډېره زیاته قانون سازي وکړه. نه یوازې دا چې هغه حلفنامې په اصل شکل کې بحال کړه، بلکې د قانون وفاقي وزیر زید حامد د ټولو ګوندونو سره خبرې وکړې او دغه قانون یې د تل لپاره موثر کړو.
اس قانون کو ہمیشہ کے لیے موثر کر دیا.
ددی ترسنگ دے اسلام آباد ہائی کورٹ پرند جمعے پورز انتظامیہ تا حکم ورکڑے ہو چی دا مذہبی ڈلو احتجاج کون کی ترد شمبی ارزی پوری لدے زائی پاسوی دا کمی رستو چی انتظامیہ دا بیگاش پیلس بجی پوری دوی تا وقت ورکڑو او د مذاکراتو یې ورته وویل. خو د درنې مشر مولانا خادم حسین رضوی له مذاکراتو انکار وکړو او ویل چې د دوی تر غوښتنو پورې کېدو به دوی د احتجاج جاری ساتي. د دوی غوښتنه ده چې حکومت د پارلیمان د غړیو د سوګن اغستو په طریقه کار کې بدلون کړي. نو باید چې د قانون او انصاف وفاقي وزیر زید حامد او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله د خپلې چوکۍ څخه لر کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د بلوچستان چارواکي وای په تربت خار کې د 500 کسانو مړی موندلې چې په سر په ډزو وشتل شوی دی. دا په تیرو څو ورځو کې د خپل ډول دویمه پیښه ده. تر دې وړاندې ایران تلونکي 45 کسان وژل شوي وو چې ټول د پنجاب صوبې وو. د پاکستان په وز ادعا کوي چې د دې پیښې په تړاو یې د بیلتون پاله بلوچ ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ یو مهم قومندان وژلی، خو آزادو سرچینو د دې ادعا تصدیق نه دی کړی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د ایران پل ته څیرمه د بلوچستان په تربت ولسوالۍ د مند په سیمه کې نن سهار لیویزو د 150 کسانو مړې میندلې دي. څوک چې سم د لاسه د شناخت لپاره وروغتون ته رسولي، چیرې چې د درو شناخت د عثمان قادر، دانش علي او بابر منیر په نوم سوی دي. څوک چې د پنجاب ایالت د ګجرات اوسېدونکي دي، د دوو شناخت لا تر دم ګړې پورې نه دی سوی. د ډاکټرانو په وینا چې ټوله کسان تېره شپه د وسلوالو له لورې په سر کې په ګولۍ وشتل سوي دي. بلخوا ته لیویزو او امنیتي سرتیرو د پیش پلټنه پیل کړي، خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولې او نه هم دا څرګنده شوی ده چې وزل سوي خلک په ناقانونه توګه و ایران ته تلونکي وو یا هم په دغه سیمه کې مزدوري کوله. دل دا خبره ده د ونورد چې په تیرو درو ورځو کې دا دویمه پیښه ده په کوم کې چې د ناصرګند وسلوالو له لورې د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي کسان وژل کیږي. ځکه چې د دې څخه لمخه د روانې میاشت په 15 نیټه د تربت په منسیمه کې په یوه بله رامنځته سوی پیښه کې 15 ځوانان وژل شوي وو. څوک چې د کمشنر مکران ډیویژن بشیر بګلزی په وینا په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته د تلو په هڅه کې وو. پر پیښه باندې د حکومت په ګډون سیاسي او مذهبي جماعتو نه یوازې سخت خواشنی څرګنده کړې وه، بلکې وروسته امنیتي سرتیرو په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار په چټکۍ سره پیل کړی وو او تیره ورځ د بلوچ بیلتون پاله ډلې BLF یو مهم کمانډر وژلی وو. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لورې په یو بیان کې ویل شوي دي چې کمانډر یونس توکلی د پنجاب ایالت د هغه 45 کسانو په وژنه کې تورن وو، څوک چې په ناقانونه توګه و ایران ته روان وو. بلخوا د پاکستان د پلټنې مرکزي ادارې FIA په انساني کچا کې د تورونو کسانو په ضد عملیات پیل کړي دي او په تیرو دوو ورځو کې د پنجاب ایالت د بیلابیلو برخو څخه درې کچاکبر نیولې دي. په کوټه کې د چارواکو لخوا ویل شوي دي چې په روان کال کې د ایران لخوا نږدې 900 هغه پاکستانیان نیول شوي او بیرته پاکستان ته راشړل شوي دي، څوک چې په ناقانونه توګه و اروپایي هیوادو ته د تلو په هڅه کې وو. د FIA یو جکپوړي مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته وویل چې په دغه کې زیاتره کسان د پنجاب ایالت د منډي باودین، سیالکوټ او ګجرات اوسېدونکي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې بلوچستان ایالت د ایران سره نږدې 900 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري. د چارواکو په وینا چې د غرنۍ سیمې له امله د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي زیاتره ځوانان په ناقانونه توګه و اروپایي هیوادو ته د تلو لپاره همیش د تربت دغه غرنۍ او پټې لارې کاروي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو هم راځو د بلوچستان په اړه یو بل رپورټ ته. بلوچ ملت پالا ګوندونه نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند وایي چې صوبایي حکومت د بلوچستان د امنیتی او سیاسي ستونزې د حلولو لپاره رسمي سیاسي تګلاره نه لري، بلکې غواړي د طاقت په ذریعه دا مسله هواره کړي. خو حکومت بیا وایي چې د پرامنه بلوچستان تګلارې لاندې سناس 2000 وسلوالو ته مافي هم ورکړی. البته د بلوچ بیلتون پالو وسلوالو ډلو له مشرانو سره به په خبرو کې ځینې قانوني خنډونه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
په بلوچستان کې ځینې وسلوالو ډلو له پاکستانه د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره وسلوالو مبارزه په 2018 کال کې هغه وخت پیل کړ چې کله د پوځي عملیاتو پر مهال د بلوچو یو وتلی سیاستوال نواب اکبر بوکټي ووژل شو. په دې دوران کې فوج وسلوالو او عادي خلکو ته ځاني زیانونه رسېدلي. په سلګونو بلوچان ورک کړل شوي چې پکې د لسګونو خراب مړي ترلاسه شوي. د کوټې په ګډون د بلوچو په سیمه کې چاودنې شوي او لا هم هلته د امنیت وضع خرابه ده. که څه هم څه د پاسه یوې لسیزې په موده کې مرکزی حکومت د بلوچستان د مسلې د حل په خاطر مالی او ترقیاتي پروژې اعلان کړي او د پردیشاته د جن وسلوالو ډلو سره رابطې هم کړي، خو دا هڅې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. په دې لړ کې تر ټولو تازه او مهمه هڅه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ په 2015 کال کې کړې وه. نوموړي د خپلواکۍ غوښتونکي ګوند بلوچستان ریپبلیکن پارټي مشر برامداغ بوکټي سره چې دا وخت په جنیوا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په 2015 کال کې پټلیدلی وو چې وروسته جزئیات رسنوي ته په ډاګه شول. البته په خبرو کې پرمختګ ونسو. جان محمد بلیدی چې هغه وخت د وزیر اعلی ویاندو وایي چې د ډاکټر مالک له څوکۍ تر استعفا وروسته د روغې جوړې خبرې په نیمه کې پاتې شوې. نوموړي ادعا کوي چې اوسنی وزیر اعلی ثنا الله زهري او فوج داسې هیڅ تګلاره نه لري چې ستونزه د خبرو لالاري هوار کړی.
د ډاکټر مالک پوره کوشش او نواز شریف او ډله یې پر دې رضا کړی و چې د بلوچستان مسله سیاسي ده او باید په سیاسي توګه حل سي او دا په طاقت نسی حل کېدای. خو اوس صورتحال ډیر بدل دی. وزیر اعلی ثنا الله زهري او پوځي اسټابلیشمنت پر طاقت زیات زور ورکوي. خپل د ثنا الله زهري په ذهن کې هم دا خبره ده چې د طاقت په ذریعه حل راووځي، ځکه چې د هغه سیاسي پس منظر او روزنه داسې نه ده سوې چې هغه شیانو ته له سیاسي نظر وګوري او د مذاکراتو له لارې حل راوباسي.
د برامداغ بوکټي په لندن کې میشت هیربی آرمري او بلوچستان لیبریشن فرنٹ مشر ډاکټر الا نظر بلوچ هغه بیلتون پاله بلوچ مشران دي چې پر وسلوالو زیات اثر لري. خو له دې پرته نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي هغه دوا لوی بلوچ ګوندونه دي چې په پاکستان کې دننه د بلوچستان د پراخې خودمختاري غوښتنه کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر ثنا بلوچ وایي چې د یو مهم بلوچ سیاسي ګوند په حیث له دوی سره د بلوچو د مسلې د حل لپاره هیڅ سلا مشوره نه ده سوې.
بلوچستان ته یوازې د امنیتي ستونزې په سترګه کتل کیږي، خو د بلوچستان په لرې پرتو سیمو، کلو او بانډو کې غربت، بیروزګاری، تعلیم ستونزې او کرپشن مخ په زیاتېدو دی او انتظامی نظام تقریبا په تباه کېدو دی. کله چې د ریاست او هغو سیمو ټول نظام لکاروزی نو په داسې حال کې بیا بهتري نشي راتلی. د دې هر څه د لمنځه وړلو لپاره هر اړخیزې تګلارې جوړولو ته ضرورت دی، خو دا وخت دغسې یوه تګلاره په نظر نه راځي.
خو د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ وایي چې حکومت په 2015 کال کې د پرامن بلوچستان په نوم یوه تګلاره اعلان کړې وه چې له مخې تر اوسه 2000 بلوچ وسلوال تسلیم شوي او معاف کړل سوي دي. خو د پوینا تر کومه ځایه چې د بلوچ بیلتون پالو مشرانو تعلق دی، د هغوی سره په خبرو کې ځینې قانوني ستونزې شته.
څه په حکومتي هیڅ له دوی سره څه فارمل مجلس نه دی سوی. د هغې وجه دا ده چې دا داسې نسي کېدی چې مذاکرات صرف په دغه خواهش چې ولې څوک جنګ کولی شي، خلک وزلی شي، نو راسه له دوی سره ګپ وکړو. چویس آف ټایمنګ او چویس آف نیګوسیشن دا د ریاست سره څه ټایم دی کوي. دا فیصله چې وشوه انشاءالله ستاسو په ذریعه د میډیا په ذریعه موږ به شیر کولو خلکو.
د پاکستان تر جوړېدو راوروسته دا څلورم ځل دی چې ځینې بلوچ وسلوالي ډلې د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. دوی دا کوي چې پاکستان په 1948 کال کې د دوی خپلواک ریاست کلات سټیټ په زور په ځان کې ګډ کړ او له هغه وروسته یې د بلوچستان سیاسي او اقتصادي استحصال پیل کړی دی. خو پاکستان بیا برعکس تور لګوي چې ځینې بلوچ سیاستوالان، سرداران او ځینې بهرني هیوادونه بلوچستان د ریاست پر ضد جنگولو ته پاروي.
ټولنه او سختريزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلک د خپل فکر نه، تغیر اظهار نه، دشمنی کوي
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د غیرت عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلق چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالد پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د قبایلی سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې د فاټا اصلاحاتو لړکی د فاټا ځینې پارلماني غړو سره لیدلې دي او ترې غوښتلي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره دی دوی هم خپل کردار بلوبوي. د ذکر دا چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونه سره وشل شوې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن اډله په شمول د فاټا ځینې منتخب پارلماني استازي قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او ځینې ګوندونه بیا د خیبر پښتونخوا او د فاټا د انضمام په حق کې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
د دې جرګې یو غړي او د آل فاټا سټوډنټ فورم مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د فاټا پارلماني لیډر ناصر خان افریدي، غازی ګلاب جمال، حاجی بسم الله خان، سینیټر هلال الرحمن او د سفران وزیر مملکت غالب خان سره ملاقات وکړو او غوښتنه یې ترې وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو او 2013 کال په ټول ټاکنو کې ورته صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکولو لپاره د نه صرف خپل کردار ولوبوي بلکې په قومي مالیاتي ایوارډ کې چې کمې پیسې د قبایلو لپاره ټاکل شوې هغه لپاره د هم په قامي اسمبلی کې आवाज پور تکړي. د نوموړي وینا وا
موږ ته جرګې په شکل کې ورزته او موږ ورته چلور مطالبه چې د مخ ته کې خولې زموږ دغه مطالبه و چې 2018 نه د مخ کې د پاټا کې صوبایي الیکشن موږ تر اخلي شي پاټا د مکمل تور باندې په خیبر پښتونخوا کې ځم کلی شي تاسو زموږ سره بالکل په دغه باندې کې شو چې د کم صوبایي الیکشن تاسو غواړئ او مرکز کم غواړئ تاسو بالکل په دې کې موږ د نور ایم ان ګانو سره ساتم ورته او موږ دغه سره منډه ترلمو او چې څومره قرباني هغه ورکې دغه نه په دغه قرباني به موږ ورکو.
د ذکر دا چې د فاټا اصلاح تو په اړه د قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو سره ویشل شوې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فی په شمول د فاټا ځنې منتخب پارلماني استازي قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او وایي چې تر هر ډول بدلون وړاندې د قبایلی سیمو له اولس څخه تپوس وکړي شي. خو عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمېر نور ګوندونه او د فاټا نه منتخب ځنې پارلماني استازي غوښتنه کوي چې حکومت د قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې سره د شوی ملاقات په حق لا سینیټر هلال الرحمن وایي
یو ځوان په کې دا مطالبه وکړه چې ته ما ته زما د مستقبل د ایشورټی سره کې ما ویل دغه شانتي زه د قبایلو د مستقبل د ایشورټی هم د وفاق نه غواړم چې ته ما په ډایرکټ سمندر منځ ته ورغورځې نو ما ته به دا ټول سوالونه دي د ایشورټی راکا چې زما د قبایل بچې بعد هغه مستقبل بعد هغه فیوچر په برایټی نو هغه نه پس هغه ته تیار یم چې تاسو څنګه
د یادونه دا چې د قبایلی سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې د تیر زیارت په ورځ د فاټا اصلاحاتو لړکې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره هم لیده کاته کړی وو او وزیر اعظم ورته باور ورکړی وو چې د کال 2013 د عامو ټول ټاکنو وړاندې به فاټا اصلاحات عملی کېدل شروع شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د مومندو پولیټیکل انتظامی مومندو ایجنسی ته په خوراکي شیانو وړلو ټیکسونه اخیستل بند کړی دي. انتظامی وایي چې دغه فیصله د ولست مفاد په خاطر کړی ده. دغه ټیکسونه چې د انتظامی لخوا د یو ګاډي په سر د 1000 روپو نه تر 2000 پورې اخیستل کېدل د ولست په غوښتنه یې بند کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شانواس ترګزی راکوي.
د محمود د انتظامیه لخوا د جاري شوی پرستیزي ستر مخي ویل شوی چې د ټکسونو لوجب عام ولست خوراکي شان په بیا ګران ملاويدل ګلشاه صاحب د انتظامیه د فیصله ستای او وی ویل
دلته واوري شولي یا دلته نورو دال چې چيني شولا غړي شولو وړي شولو ګړي شولي کمی چې خوراکي مواد او علاقه ته براتل هغه باندې به د څه قسم ټکسونو لګیدل چې کم شی به ډیره په بازار کې په 1500 روپۍ نو هغه بدل ته 500 روپۍ باندې ملاويدل
ګل حسین خان وایي چې دغه ټکسونو به د محمود په داخله دروازو انتظامی لخوا اغستلې شو چې ورستو به دکاندارانو سوداګان ګران خرڅولي دی وای چې د محمود ولز د خراب حالات وروجي بیروزګار هم دي نو خوراکونه په زیاته بای اغستل هم ورته مشکل وو
په یو شي کې کلو 20 روپۍ ارزان تر وځي نو دا چې روزمره حساب سره چلے چینی اخلي هغه په 15 کلو اخلي نو چې 15 روپۍ حساب وو کې نه اخلي 25 روپۍ فل
یو دکاندار عربستان محمود وای چې حکومت دی باید په غیر خوراکي شیانو هم ټکس اغستل بند کړي چې د پیښور او محمود په دوکانونو کې د شیانو قیمتونه یو شان شي وړاندې په محمود کې د حکومتي ادارو لخوا په آزاده غونډه یا آزاده کچری کې د نورو غوښتنو ترڅنګ په خوراکي شیانو د ټکسونو ختمولو غوښتنه هم شوې وه شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام امشروای په صوبه کې دا وخت د ایډز رجستر شوو ناروغانو شمیره شاوخوا 3500 ته رسیدلې چې په کې 2.5 هم دي نوموړی زیاتوي د سروې له مخې په صوبه کې په ایچ آی وی ایډز شاوخوا 100,000 کسان اخته دي خو هغوی ځانونه نه رجستر کوي په دې اړه نور تفصیل لپاره ورا شبیر احمد جان راکوي
دا خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر محمد سلیم مشال لیډو ته ویل چې دا وخت په ټوله صوبه کې د دوی لخوا د شوی سروې تر مخه د ایډز ناروغه خوشا یو لګ دی خو له دوی وایي چې ډیر ناروغه په ټوله نه کې د خلکو لخوا د ټیټ نظر نه د ځان بچ کول لپاره د غرض نخ کار کوي چې یو خطرناک خبره ده نو ځکه دا وخت دوی سره په ټوله صوبه کې د رجسټرډ د ایډز ناروغ شمیره 3,490 ده چې پکې 22 نرخزیان هم شامل دي
تقریباً 3,431 رجسٹرڈ پیشنٹس دی ایچ آئی وی داغی علاج اور ٹریٹمنٹ میں کہو لگے دیکھ 22 ٹرانسجینڈرز دی کم ایسٹیمیٹڈ سروے پر رپورٹس دی آگے کہ تقریباً 100,000 پیشنٹس دی کم اس غیبت سے آبادے کے پٹ پئی اور زخوستہ سو تو وسادت بنے دا خاص کو مچے چونکہ دا اس ایڈز لا علاج اخو دینا داغی علاج موجود دے را دیشی جمعہ دی سینٹر سر رجوع کی آگے التبہ داغی
نوموړی زیاتوي چې په ټوله صوبه کې د ایچ آی وی ایډز د ټیسټ کولو او د رنج معلومولو په پیښور کې دوه مرکزونه وو ولې اوس په دغه رنج قابو موندلو لپاره نور وو نوي مرکزونه خلاص کړي دي
اوس موږ وو نورې سینټرې کولاو کړې په ایبټ آباد ملاکنډ پشاور مردان بوهاټ بنو ڈی خان نو دې کې موږ د تشخیص او د کاونسلنګ او د علاج ورته فری پرووایډ کړو
بلخو دغه پروګرام کې برخه اخیستونکو د خپل ډلې نمائندګي کوونکې نرخزه فرزانه وایي چې د دوی ډیر ملګري اوس هم داسې دي چې د ایډز ښکار دي خو ولې نخ ښکار کول غواړي
ډیر پیژنو چشته وتا خو لکه ډیر فاجعه سره داسې دي چې موږ په خپل کداګي خبرې نه ظاهر کوو واړو ځکه چې د دې نه مخکې کوم دیوانی و ناغه ډاکټرانو ما خبره ټوله بار کا چې د دې ایچ آی وی دي او زمونږ د فاجعه سره چې دینو اوینس هم دونه لکه کمی دي ډیر اوینس کمی دي ځکه چې هغه څنګه خبر شي نو خواجه سره د خپل ځان نه بار کی خواجه سره چې د کور نه بار شي نو هغه چې دی ام بار کی نو هغه لکه دیوانی د کچره ډیر تلل شي
د ایډز کنټرول پروګرام صوبایي مشر ډاکټر محمد سلیم پټول اولس باندې غو وکړو چې د دې مرض علاج اوس ممکن دی او دا نخ کار کول د ځان سره زیاتې کول دي نو باید دغه ټول ناروغ دي 2,000 رجسٹرډ کی ځکه چې د دې په وینا په یو مریض باندې د میاشتې تر 1,500 روپو خرج راځي او د ایډز مریض درملنه او ټیسټونه ټول د صوبایي حکومت لخوا دغه ټاکل شوی سنټرو کې وړیا کول شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ته مازیګر نږدې سلور نیمې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې مذهبي ګوند تحریک لبیک ته 24 ساعته وخت ورکړی دی چې خپل احتجاج ته پای ته ورسوي. د تحریک لبیک ګوند یو شمېر کارکوونکي دریځ لري چې وفاقي وزیر قانون سید حامد د پارلیمان د غړو په سوګندنامه کې په ختمې نبوت د ایمان شک ختم کړو نه هغه دې مستعفي شي. د بلوچستان د تربت په منځ سیمه کې د 500 تنو مړي موندل شوي دي. چارواکي وایي په مړو کې د 3 شناخت شوي دي چې د پنجاب د ګجرات سیمې اوسېدونکي دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې ولس او حکومت دواړه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازي حکومت خبرونه ردوي. د وروستیو کې داسې رپوټونه خپاره شوي وو چې په سیمه کې وسلوالو په کلتوري هلو سلو بندیز لګولی دی. د قبایلي سیمو د زده کوونکو او ځوانانو جرګې له پارلیماني غړو غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره د خپل کردار ولوبوي. د جرګې غړي او د قبایلي سیمو د زده کوونکو اتحادیې مشر فرهاد علي مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې پرون د فاټا اصلاحاتو لړ کې پارلیماني غړو سره لیدلی دي. د خیبر پښتونخوا د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ شو ایډز ناروغانو شمېر د 3400 زیات شوی دی. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم ویلي چې په صوبه کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمېر بیا د 100,000 زیاته ده. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری د سیاسي بحران پر مهال نن له سعودي عرب او فرانس ته رسیدل دي. حریری باندې ناوخته د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون سره هم وویني. نن د زیمبابوې په سر خار کې خلکو د دې اونۍ په لومړۍ ورځ کې د پوست په واک کې د راتللو د ملاتړ او د ولسمشر رابرټ موګابي د لوري کېدو لپاره لاري وکړه.
او اوس هم راځو د کورنۍ او ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې اسلام آباد کې د 13 ورځو تحریک لبیک یا رسول الله او سنی تحریک درنه ورکړي او دریز یې خپل کړی چې انتخابي اصلاحاتو بل کې په حلفنامه کې چې کم ترمیم کړی شوی و هغه د ختم نبوت پر ضد و. ورځپاڼه لیکي چې حکومت حلفنامه په زوړ شکل کې بحاله کړې ده خو مظاهره چیان د قانون وفاقي وزیر زاید حامد د استعفا غوښتنه کوي. ورځپاڼه لیکي چې معاملات که څومره هم پیچلي وي خو حل یې د خبرو اترو د لارې راوځي. درنه ورکوونکي مذهبي ګوندونو د عدالتی فیصلی او اولس تراپی خو مشکلاتو پر رڼا کې په پورم نتوګه خپل احتجاج ختم کړي او حکومت له هم پکار دي چې پراتونکو کې دا قسمه ترمیمونو نه دی ډډه وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د جمی لومړی باران کې دو سره پیښور په یو شمېر علاقو کې د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی شوی دی او خصوصا سهار او ماسخوتن وخت کې د ګیس لوډ شیډنګ مسله تر ټولو زیاته وي. ورځپاڼه لیکي چې د صوبې وزیر اعلی سره سره مرکزی حکومت له هم پکار دي چې د دې حالاتو جایزه دی واخلي چې ولې د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی شوی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت دی اولس په احتجاجي مظاهرو نه مجبوره کوي نو ورلا پکار دي چې کورونو ته د ګیس فراهمي یقیني کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په پیښور کې په ریپیډ بس ترانزیت منصوبې د کار شروع کولو سره د ټرافیک ستونزې یو خراب شکل خپل کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د صوبایي حکومت داوی پر خپل ځای خو دومره لوی منصوبې شروع کولو نه وړاندې څه کوټلي منصوبه بندي ولې نه ده کړی شوې او د دې یاد دهانۍ باوجود چې په متبادل لارو د ټرافیک رواني یقیني جوړولو لپاره د انتظامات وکړی شي ولې پرې عمل ونه کړی شو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې یقینا دا یوه مهمه منصوبه ده او مکملېدو وروسته اولس ته به ډېره فایده وي خو دا هم پکار وو چې صوبایي حکومت د وړاندې څخه څه انتظامات کړی وي چې ښار کې د ټرافیک ستونزه نه جوړېده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې له پاکستان د حکومت غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې په جبري توګه د ورکو کړل شوو کسانو مسله حل کړي. بلخوا نیوزویک مجلې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار کې د زیاتوالي او وسوالو طالبانو پر فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل ایاس ناورو.
د بشری حکومت د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خلکو جبري ورکوونو په اړه لیکلي. په هغه هیواد کې د پارلمان غړو هڅې پیل کړي دي چې دا مسله حل کړي. سازمان په خپل ویبپاڼه خبرې کړي مقالې کې ویلي دي چې حکومت د ورکړل شوو کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکوي او نه هم په دې لړ کې سګامونه پورته کړي. د سازمان په خبر په پاکستان کې سلګونه کسان په جبري توګه ورکړل شوي دي او د هغوی کورنۍ د جوابونو په انتظار دي. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند غړي فرت الله بابر له حکومت غوښتنه کړي چې یو کمیشن جوړ کړل شي. بلخوا سپریم کورٹ هم حکومت ته امر کړی چې د ورکوکل شو کسانو تفصیل عدالت ته وړاندې کړي. هیومن رائټس واچ وای حکومت تیر وار په دې کې ناکامه شوی وو چې د عدالت او کمیشن په احکاماتو عمل وکړي. سازمان وایي پاکستان جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی خو په جبري توګه د خلکو ورکولو سره هیواد خوندي کیږي نه بلکې دا به نورې مسلې جوړې کړي. د پاکستان حکومت باید د سینیټر فرت الله بابر او سپریم کورٹ په غوښتنو عمل وکړي. بلخوا نیوزویک مجلې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار کې زیاتوالي د ملګرو ملتونو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار له نورو وختونو زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان هم د هغه هیواد په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړی او د نورو نیولو کوششونه کوي. خو د مجلې په خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د اپیمو پیداوار مخنیوي ته پاملرنه نه ده کړې. د افغانستان په اړه په اګست میاشت کې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر مهال ولسمشر په دې موضوع بیخي خبره ونه کړه. د ستراتیژۍ تر مخه په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمېره تر 2000 پورې لوړوي. خو نیوزویک مجله لیکي د اپیمو کروندې او د دې ضد اګامونو اخستو ذمهواري هغو مقامي پولیسو ته ورکړل شوي چې په درغلیو او د اپیمو په کاروبار کې په لاس لرلو تورن دي. مجله لیکي د اپیمو کروندې پر ضد له تګلارې ځان لرې کولو ګټه وسلوالو طالبانو ته رسیدلې ده چې ورته یې د مالي مرستو زمینه برابره کړي. نیوزویک مجلې د ملګرو ملتونو د راپور حواله ورکړي چې په افغانستان کې د تیر کال پرتله 2018 کې د اپیمو پیداوار کې 80% اضافه شوې ده. په راپور کې راغلي 8 لک زیات اکړه ځمکه باندې د اپیمو کښت شوی چې د تیر کال پرتله ډیر زیات دی. نیوزویک مجلې د امریکا د یوې څارونکې ادارې سیګار په حواله لیکلي چې وسلوال طالبان پر 43% ولسوالیو کنټرول لري او په 43% ولسوالیو کې مزاحمت کوي.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. په ماسکو کې د امریکا سفیر وایي د غربي رسنیو په اړه د روس نوی قانون د اندېښنې وړ دی. جان هارټسمن دا اندېښنه پرون په ماسکو کې د آزاد اروپا د آزادي رادیو او امریکا غږ لږ دفترونو نه د لیدنې پر مهال څرګنده کړي. د روس د پارلمان د استازو جرګې یا دوما 13 اونۍ دغه نوی قانون منظور کړي. په دې اړه نور تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي چې د آزاد اروپا د خبر مرکزی څانګې د رپورت تفصیل لري.
په روسیا کې د متحده ایالاتو سفیر جان هونسمن د جمعې په ورځ په مسکو کې د آزاد اروپا د آزادی رادیو او امریکا غږ له دفترونو کتنه وکړه. د ښاغلي هونسمن دا کتنه د روسیې د پارلمان لخوا د لویدیځو رسنیو په اړه د نوي قانون پر وړاندې له دواړو رادیوګانو د امریکا د حکومت د ملاتړ ښکاره کول بلل کیږي. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې 13 اونۍ نوی قانون تصویب کړ چې کرملین ته واک ورکوي څو لویدیځ رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. د دې قانون له مخې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید توشیح کړي، روسی چارواکي واک لري چې د رسنیو فعالیت وڅاري او د هغې د مالي لګښتونو سرچینې وپوښتي. په مسکو کې د امریکا سفیر د آزادې اروپا د آزادي رادیو په مرکز کې ویل، دی وایي زه د دې لپاره دلته یم چې موږ امریکایان باور لرو چې د رسنیو آزادي او شفافیت په مطلق ډول د یو کامیابه او دیموکراتیک سیستم مهم عناصر دي. ښاغلي هونسمن ویل د روسیې دا نوی قانون کېدای شي د آزادي اروپا آزادي راډیو او د امریکا غک فعالیت په نښه کړي. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت ویاندې ماریا اولسن بیا په روسیه کې د بهرنیو رسنیو په اړه د نوي تصویب شوي قانون په باب ویلي چې واشنگټن به د دې قانون د عمل کېدو څرنګوالی په دقت وڅاري. نوموړي ویلي امریکا روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د دې قانون د تطبیق په پلمه د رسنیو ازادي محدوده نه کړي. د روسیې د استازو جرګې وروسته تر هغې دا قانون تصویب کړ چې امریکایي چارواکو په متحده ایالاتو کې د بهرني مامور د قانون له مخې له آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون څخه وغوښتل چې خپل کارکوونکي راجستر او مالي سرچینه په ډاګه کړي. خو په مسکو کې د امریکا سفیر وایي د رشیا ټوډی د تلویزیون په اړه د واشنگټن پریکړه د دې رسنۍ د کاري شفافیت په هدف ده. دا نومبر په 15مه د روسیې د استازو د جرګې لخوا د دې قانون تر تصویب وروسته سمدستي د روسیې د عدلي وزارت په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو روسی څنګ، د بشکک تاتار څنګ او د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غک په مختلفو څنګو کې په روسی ژبو خبرېدونکو پروګرامونو ته د خبرداریو لیکونه واستول. که څه هم په دې لیکونه کې کوم ځانګړی ګواښ نه و، خو روسي مقامات وایي د نوي قانون له مخې د رسنیو پر فعالیتونو ښایي محدودیت ولګیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس او د امریکا مرستیال ولسمشر د افغانستان پر امنیتی وضعیت د واشنگتن د نوی ستراتیژي د مثبتو اغیزو په اړه خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله او مایک پینس پرون په سپینه ماڼۍ کې لیدلي. مایک پینس په افغانستان کې د اړینو اصلاحاتو، سیاسي مشارکت او د راتلونکو انتخاباتو په تیاریو خبرې کړې. عبدالله عبدالله له امریکایي مقدماتو سره تر کتنو وروسته نن په کاناډا کې د هالیفاکس په نړیوال امنیتی کانفرنس کې هم ګډون لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد نه اورو.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله له امریکا څخه د خپل سفر په وروستۍ ورځ پرون په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وکتل. سپینه ماڼۍ په خپل اعلامیه کې ویلي دي عبدالله او پینس د افغانستان پر سیاسي وضعیت د خبرو سربیره د امریکا د نوې ستراتیژۍ او د افغانستان پر امنیت د هغې د مثبت اغیز په اړه هم بحث وکړ. اعلامیه وایي مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغان ځواکونو زړورتیا او قربانیو او د داعش او القاعده په شان نړیوالو تروریستي ډلو پر ضد د هغوی د مبارزې ستاینه وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز په افغانستان کې د اصلاحاتو د پروسې اړوند د پرمختګونو او هڅو پر دوام ټینګار وکړ او راتلونکي انتخابات او سیاسي مشارکت یې د افغانستان لپاره مهم وبلل. سپینه ماڼۍ وایي عبدالله عبدالله او مایک پینس د کابل او واشنگتن ترمنځ په دوامداره مشارکت هم ټینګار وکړ. تر دې مخکې د افغان حکومت اجرایی رئیس د متحده ایالاتو دفاع له وزیر جیمز ماتیس، د ملي امنیت د سرکار مک ماستر او د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا له سرپرست استازي الیس ویل سره هم د افغانستان د وضعیت او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. تمند چې ښاغلی عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس په نوم نړیوال امنیتی کانفرنس ته وینا وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي غوښتنه بحث موږ لرو هغه د امنیت دی. موږ د افغانستان د امنیت په اړه بحث کوو او پر هغو اقداماتو باندې غواړو چې نړیوال له ځان سره شریک کړو چې هغه له افغانستانه د باندې اړتیا ده چې اوسي او کولی شي چې په افغانستان کې د امنیت په سمون کې
په هالیفاکس امنیتی کانفرنس کې چې د دریو ورځو لپاره جوړیږي په عمومي ډول د لسکونو هیوادونو دفاع وزیران، پوځي چارواکي او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په سپرلی او اوړي کې د دښمن خوځښتونه 14% زیات وو. دغه وزارت ویان دولت وزیري د خالی په ورځ ازادي راډیو ته ویلي تحرکات زیات وو خو دښمن نه دی توانېدلې چې له پلان سره سم سیمې کنټرول کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په همدې موسم کې په اوسط ډول هر ورځ تر اتیاو پورې نښتی شوي چې د پام وړ ډیروالی څرګندوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روان کال دښمن پلان درلود چې یو شمېر ولایتونه او ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او له پاکستان نه خپل مرکزونه دغه هیواد ته را انتقال کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې امله وسلوالو مخالفانو په ځانګړې توګه طالبانو د روان کال په پسرلي او اوړي کې خپل تحرکات 14% زیات کړي وو.
اوړي او په سکر پسرلي کې د دښمن تحرکات زیات وو. زه ویلی شم چې 14% د تیر کال په نسبت باندې د دوی تحرکات زیات وو او هماغه و چې د دوی تلفات هم 12% د تیر کال په نسبت باندې د مخالفینو تلفات زیات وو.
نوموړی وای افغان ځواکونه توانېدلی دي چې د دښمن پلانونه په خپل وخشنډ او دوی ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی. د دغې ادارې په تازه راپور کې ویل سوي چې د جګړو له امله د هیواد له جګړې نه د وتلو هیوادونو له ډلې یو ځل بیا په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو په ډله کې شامل سوی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د جولای له میاشتې د سپتمبر تر میاشتې په افغانستان کې په منځني ډول هره ورځ تر اتیا ونښتې او جنګ جګړې پېښې سوي چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. د راپورونو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 109 وسلوالې حملې او چاودنې سوي چې له امله یې شاوخوا 2500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دفاع وزارت که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون دغه راپور رښتینی بولي. د دغه کمیسون غړي سالم احمد صالح ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر باندې راپور کې به داسې ډېر زیات شک نه وي، ځکه چې هغوی کوم راپور خپور کړی دی نو که سړی ځیر شي دغه راپور ته نامنی زور اخیستلی په افغانستان کې، بلکې دغه راپور د اورېدو وړ دی. باید افغانستان دولت خاص کر امنیتي ځواکونه کشفي ارګانونه په دې کې فکر وکړي او د دغه راپور د اورېدو نه وروسته باید لاس په کار شي وکولی شي هغه نامنۍ په افغانستان کې دي، دې ته د حل لاره پیدا کړي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د اوچا راپور ته په کتو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په خپل وخت د پیښو د مخنیوي په هدف خپل کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید افغان ځواکونه ښه تجهیز او سنبال کړي او هم د پیښو د مخنیوي په برخه کې ورسره استخباراتي معلومات شریک کړي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو د مشال ریډیو نوې خبرونه ټولنې او سختریزۍ ته. د 19 خبرونو د دې لړۍ په لومړۍ کړۍ کې د سختریزۍ په تعریف بحث شوې ده چې دا څه ته وایي او د دې څه ډولونه دي. دا خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنه او سختریزۍ
د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سختریزۍ ته مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان او سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ، تشدد او سختریزۍ یا توندلاریتوب څپو نارامۍ او شخړو ته لاره هواره کړې ده. په دا تیرو څو کلونو کې د سختریزۍ مفکورې د تشدد بڼه خپله کړې چې په پایله کې یې په زرګونه کسان په بېلابېلو نومونو وژل شوي دي. د مشال رادیو په نوې اونیز خپرونه ټولنه او سختریزۍ کې د توندلاریتوب پر ریښو او لاملونو او پر ټولنه د دې پدیدې پر اغېز او حل لارو بحث شوی دی. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې د سختریزۍ پر تعریف او ډولونو بحث شوی دی. سختریزۍ یا توندلاریتوب یوه داسې پدیده ده چې په اړه یې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمېر ورڅخه اغېزمن سوي دي. ډېری پوهان د روانې ترهګرۍ او تشدد تر شا د همدې مفکورې اغېز ګڼي. خو دا چې سختریزۍ یا توندلاریتوب څه ته وایي او د دې ټکي تشریح څنګه کېدای سي، د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې په زوره پر نور خلکو خپل فکر تپلو ته سختریزۍ ویل کیږي.
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ دا را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه، د خپل سوچ نه او د خپل رائے نه، د غیر اظهار نه یا د غیر سره د انقلاب نه منی کوي، نو دې ته عموما دهشتګردي، توندلاریتوب، ترهګري او تشدد پسندي یا ټیروریزم وایي.
په لندن کې میشت پاکستانی لیکواله او څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه هم د سختریزۍ ورته تعریف کوي او زیاتوي چې که مقابله ډله یا سړی د سختریزو مفکوره خپله نه کړي نو بیا د هغوی خلاف له تشدد کار اخیستل کیږي.
مختلف طریقو سے زور زبردستی سے جو ہے وہ باقی لوگوں پہ
سخت دریزه کسان د زور طاقت او بیلابیلو لارو خپل فکر په نورو تپی او بیا هغه ډله یا خلک چې د دوی له فکر یا مذهب څخه بیل وي هغوی په نښه کوي او په ټولنیزه توګه یې له منځه وړي او د هغوی خلاف دا ډول خبرې کوي چې د هغوی پر ضد تشدد وکارول شي.
بلخو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په سخت دریځي کې که یو کس له چا سره اختلاف لري نو په ضد یې له تشدد څخه کار اخیستل جایز ګڼي.
هر هغه نظریې ته، هر هغه آیډیا ته اکسټریمیزم مونږ ویلی شو چې کوم په دې باندې یقین لري چې زما د رائے سره یا زما د نظریې سره څوک اختلاف کوي نو هغه خلاف زه وایلنٹ اکشن اغشته شم، پر تشدد عمل زد آغی خلاف اختیارول شم. نو زما بخیار چه دا انصر پا کما نظریه کم شامل ده چه لکه زما سر اختلاف لرون کی خلق و خلاف ز طاقت استعمال ول شم نو دا طول نظریات چه دی نو دا انتها پسند نظریات دی.
دا گنو پوهانو پا ان پا سغدریزی کی یو تندلاری دا سی پریکڑی کوی چه لعقل او منطق سخه لری وی. په دې عمل کې دلیل او د مقابل لوري خبرې ته احترام نه کیږي بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای همدا خبره کوي.
جب کسی نظریه کو انتها تک پہنچایا جاتا ہے اور
کله چې یو نظریه خپل انتها ته ورسول شي او هیڅ شاوخوا ته ونه کتل شي او همغه وروستی هدف وګڼل شي نو موږ ویلی شو چې یو کس د سخت دریځۍ په لور روان شوی دی. یو پوه کس پر عقل او منطق تکیه کوي، خو هغه کس چې له ځان سره یې دا حتمي پریکړه کړې وي چې زه به له دې نظریې پرته بل هیڅ شي ته نه ګورم، نو زه دا فکر کوم چې دا ډول کس توندلارې یا سخت دریځه جوړ شوی دی.
سخت دریزی یوه مفکوره ده چې د انسان په ذهن کې جوړیږي او بیا وروسته د هغه د رویې له لارې عملي بڼه خپلوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل سخت دریزی یوه انساني رویه یادوي چې د چاپیریال له لارې په خلکو کې پیدا کیږي او بیا یې پر روحیې اغیز کوي.
بنیاد طور باندې شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعات ہوتا دا اگر رد عمل سری دا غربی ہے زمانگا نفسیات سرا اور دیر کٹر بن لری دا دی پا منگ باندی مختلف اثارات پوجا دا شدت پسندی پا منگ کرا لی دا دی شدت پسندی تعلق آب و ہوا سروی، موسم سروی، دا دی جغرافیائی اس موجودیا سروی، دا دی دا طول نزیات استا نظریات سروی دا د انسان په نفسیات باندې اثر انداز کیږي او د انسان هغه رد عمل جوړی او د سخدری جی پاګه کوي.
په پاکستان کې نه یوازې په دا ورستیو کې بلکې د وی اوږدې مدې راهیسې د تشدد او سختریزي ګڼې داسې پیښ وسوي چې لکه بلې ډېرې شنونکي په دې نظر دي چې هلته ټولنه سختریزه سوې ده. د اسلام آباد د سیمیزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې په دې هیواد کې سخت دریځي تلوستې او نالوستې طبقه بیل بیل لیدلوري لري.
څومره پورې چې د عام سړي خبره ده پاکستان کې، نو په پاکستان کې د یو عام سړي لپاره د اکستریمیزم او شدت پسندي څه خاص معنی نه لري. د تعلیم یافته چې کومه طبقه ده هغې لپاره یوه معنی لري. په عام خلکو کې خو تاسو ته پته ده چې سوسایټي معاشه چې کومه ده په دې کې د شدت پسندي ډېره زیاته پیلاو شوې ده او شدت پسندي کوم چې ته یو تعلیم یافته کس شدت پسندي وایي هېڅ عام کس شدت پسندي نه وایي او دا تعلیم یافته کسان چې څوک ورته شدت پسندي وایي هغې ته دی د عام سړي داسې وایي چې دا د دین نه د اسلام نه ډېر لرې شوی دی.
د سخت دریځي په اړه نن سبا بحثونه ډیر پراخ سوي دي او د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور کیږي او تګلارې جوړول کیږي. په ټولنه کې په عامه توګه زیاتره وخت داسې فکر کیږي چې سخت دریځي د مذهب یا مذهبي لارې توندلاریتوب ته ویل کیږي، خو په اصل کې د دې نور ډولونه هم شته. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی پروفیسر او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای وایي چې سخت دریځي مذهبي هم کېدای شي او قومي هم، دا چې څنګه نوموړي زیاتوي.
مذهبي
انتہا پسندی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ
سخت درزی مذہبی ہم کی دیشی چیرے چی او سڑے وائی چی واضح زما مذہب صحیح دے او نور ٹول غلط تھی داغ پا فکر دا پا مذہب کی دا ٹول پختون جوابونا موجود دی دا سخت درزی بل ڈول بیا قومی دے چیرے چی او سڑے وائی چی واضح زما حیوات پر رختنی لا روان دے او نور ټول غلط دی د حالاتو واقعاتو او ثبوتونو ته نه ګوري نو هر هغه کس چې دا فکر کوي چې د هغه هیواد مذهب او فکر اټل دی او په دې کې د بدلون گنجائش نشته نو زما په فکر دا کس سخت درځي ته رسیدلی دی
بلخوا څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې سخت درځي سیاسي هم کېدای شي د نوموړي په خبره که سخت دریزی سیاسي وي یا که مذهبي دواړه تشدد ته لار هواروي او له زور کار اخلي
تشدد پسندی جو ہے وہ
دا سخت دریزه یو ډول سیاسي وی په کوم کې چې یو سیاسي ډله د خپل فکر خلاف ډله پنخه کوي په ټوله نړۍ کې دا ډول جګړې شوې دي دا سخت دریزه بل ډول مذهبي دي نو دا دواړه ډولونه په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو لامل ګرځي
له مذهب څخه اخوا ته په سیاسي ډګر کې د سخت دریزي بحثونو د دې پدیدې ساحه نور هم پراخه کړې ده څېړونکی آریش الله خان وایي چې سخت دریزي ته باید له سیاسي تناظر څخه وکتل سي ځکه چې د دې اړه له سیاسي عمل سره ده
د مذهبیم کې دي شي غیر مذهبیم کې دي شي زیات تر لکه دا ټول نظریات چې کوم انتها پسند نظریات دي دا ته په موږ د سیاسي تناظر کې ګورو ځکه چې دا سیاسي عمل سره تعلق لري نو موږ به داسې وګڼو چې لکه څومره انتها پسند نظریات دي هغه څه ناڅه سیاسي اړه لري
بلخوا د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزي ډولونه څه بل شان بیانوي د نوموړي په اند په سخت دریزي کې زور کارول دا مفکوره بلې خواته بیایي
یو دا غوښتي چې سخت دریزي په بل کس باندې د طاقت د استعمال نه بغیر هغه باندې منلو کوشش کوي دیم دا چې پای کې د طاقت استعمال کیږي کوم ځای کې د طاقت استعمال کیږي هغه تر حاضرې طرف ته ځي هغه کې تر حاضرې وایو کم جی کی طاقت استعمال نہیں کی گئی اگر بار ادام جو عمومی دا یو لفظ استعمال ہو چی دا ایکسٹریمزم یا تخدری زی دا نو دا سی دا دوارا موجود دی او دا دوارا یو بل سر معاونت کوي لکه کم یو انسان یا یو گروپ یا یو نظریه والا خلق چی دا تخدری زی او دا بل نظریه تا غلط وایی او خپل نظریه تا صحیح وایی او دا او کوشش کوي چی هم زمان نظریه دی عمر نشید پا آغا خلقو که یا د طاقت استعمال یا پاوی کی د وایلنس استعمال یا طرح غره تر تر جنات زیات مندلی کی په دغه څه خلکو کې او دا نن سبا چې کوم مسلمانانو په دنیا کې یا په نورو قومونو کې دا د دې طرف سره جهان دې څه واشه دی د دې لوځي موږ د دایمي کې طرح غره دا واقعیت کیږي یا غیر تدیر په اسانه باندې نور خلک وی او غیر ګډون کوي او ګروپونه جوړيږي ګوندونه جوړيږي کسه ګوندونه ختم شي نه نه ګوندونه جوړيږي
سخت دریزی اوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په کچه وستونځ ګرځیدلی او د حکومتونو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی خدا چی د دې په دې فایل لکومه ځای او څنګه وسو او څه تاریخي شالید لري دا هر څه به د ټولنی او سخت دریزی په راتلونکي خبرونه کې واوري یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلی شئ تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه ښه کوم خوشاله یم
بے خبر ستا سو دے جانا بے خبر خبر